السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واوري، تبصره او شننې هم دي. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې په زور د غیب کړو شو بلوچستانو کورنۍ او د صوبایي اسمبلی مخې ته د پرلت کولو ګواښ کړی دی. په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شل غړو د ټاکلو لپاره نن انتخابات کیږي. پاکستانی چارواکي د سکرو اخیستلو لپاره په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل، په کراچۍ کې په زور د لادرکه کړل شو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په 28مه ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پورو او د دوی غیب کړل شوي کسان د امنیتي ادارو لولکي ورخوشي کړي. د جولای په 14مه د بلوچستان یک جهتی کمیټې په مشرۍ احتجاج کوونکي امینه بلوچ د خبري غونډې په مهال وویل چې حکومت دې له امنیتي ادارو پوښتنه وکړي چې ولې بلوچستان غیبوي.
حکومت
دا وایي چې د سند حکومت موږ ته ویل چې یو کمیټي جوړه کړې ده، ډېر زر به ستاسو د خپلو ورک شوو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه راخوشي هم کړي، خو دا ټول دروغ ثابت شول. د کمیټې یو کړي هم تر اوسه زموږ سره لیدل نه دي کړي. موږ به یو اونۍ وروسته یو ځل بیا د سند اسمبلۍ بهر احتجاجي پرلت روانوو.
امنا بلوچ زیاته کړه چې په زرګونو بلوچستان غیب کړی شوی دی. د پاکستان پوز دریز لري چې لا درکه بلوچستان په زرګونو کې نه دی او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو دوه غیر سرکاري ادارو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د 13 جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او د تحقیق پرمختیا او اړیکو له مرکز سره په شریکه د جولای په 14مه خبر کړي رپورت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې 13 میاش یو سل و 15 ښځې تښتول شوې وي او لږ تر لږه په سلو ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی. همداراز یو سل اتیا ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتی ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره زمینی انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کیږي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د مې په 13مه په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 تاغه غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریز پر ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ د کاندید حمزه شهباز شریف ته رای ورکړې وه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای په 15مه رسنیو ته په لیګلی و خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیت لپاره د پوز او د اف سی ځواکونو مرسته غوښته ده. د پاکستاني حکومت د انرژي وزارت یو پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سره د سکرو اخیستو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عصمت الله برهان د جولای په 14مه امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د سکرو د تجارت په اړوند مسایلو وغږیږي. هغه زیاته کړې چې طالبانو حکومت د یو ټن سکرو کسټم ټیکس له $200 څخه $280 ته لوړ کړی دی. تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې له افغانستان ورتلونکي د لوړ معیار سکاره د ډالرو پر ځای په روپیو اخلي او له نورې نړۍ ورته ارزانه پرېوځي چې له وجې به یې پاکستان ته د ارزانه بجلی په پیدا کولو سره هر کال $2.2 اربع ګټه ورسیږي. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو د میزایلو په حملو کې 14 ولسي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت د جولای په 14مه وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د اوکراین په ټولو سیمو کې حملې زیاتې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د 40 ولسي اوکراینیانو د وژل کېدو او 9 د لادرکه کېدو رپورټونه ورکړل شوي وو، خو روس ویلي چې دوی د اوکراین پوځیان په کړی دي. د روسي ځواکونو د فروری په میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی دی. دوی په لومړي سر کې د سر ښار کیف د نیولو کوشش وکړو، خو په هغې کې تر ناکامېدو وروسته یې اوس توجه ختیځ اوکراین ته اړولې ده. او دا هم د لوبو یو خبر، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړی کرکټ ټیسټ په دوهم ورځ پاکستان په خپله لومړۍ پاړۍ کې 104 منډې تر دا مهاله کړي دي او 2 لوبغاړي اوټ شوي دي. د جولای په شپاړسمه په ګالیا کې پیل شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ کوربه هیواد سریلانکا وکړ. په لومړی پانی کې دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 202 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر ګواخ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. د سنو جبري ورکو بلوچانو کورنیو د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې لا درک کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. هلته د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د باران له وجې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي، خو خلک سوای
موږ مثلا اصل دا ده چې کوم ناور اوبه چې راځي دغه د یو حل ووځي، یا د قسم ټیکنیک باندې دا اوبه تر دا ناور باندې پوخ جوړ کړي، یا د مطلب مضبوط ډیم ولولي چې موږ دا اوبه وګورو.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپاین پیل شوی. او د سواد په سیلانه سیمه ملم جبا کې د خوړو دور وزنې میله روانه ده.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی، او دا تمو ملم جبا ته راغلی و. ډیر ښایستا، ډیر زبردست، او ډیر خوندې وکړو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره، او تاسو به خبرونه کې هم اوریدلې وي چې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکلو لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ګوهر مسید د ټلیفون په کرخري. ګوهر مسید، اوریدونکو ته وایي چې آیا اوس د زمینی ټاکنو صورتحال څه ده؟
ډیره مننه انیسی. په دې وخت باندې د پی پی سات حلقہ دا پا راول پنڈی کی پا دے کی موجود یم، او نن سحر دا اتا بجونا دا شلو پنجابی اسمبلی غڑیو دا ٹکنو دا پارا ووٹونا روان دی، او مخام تر پنز بجی پوری با دا ووٹونا کی گی. پا مختلفو حلقو کی ووٹونو کی پا گنش میر تعداد سرا زنانا او نرینا او مشر کسان هم گڑون کوی، او دا پولیس پنجاب پولیس هم یو گنش میر کسان پکے تعینات کړی شوې دي چې هغه دلته د سکیورټي او امنیتی حالات ګوري چې څه شخړې را مخ کې نشي. او ورسره نن موسم هم دلته داسې ګرم نه دی چې هغه په وجه باندې خلکو ته مشکلات وي. تر اوسه پورې داسې څه غټې شخړې یا مشکلات را مخ کې شوې نه دي، او په پر امن انداز سره دا ووټونه چې کم اچول دي هغه روان دي. او ورسره دلته انتظامات هم کړی شوې دي په مختلف پولینګ سټیشنونو کې د اوبو او د نورو د سیزونو چې ضرورت وي هغه هم دلته بندوبست کړی شوی دی. جی انیسا.
سید ګوهر مسعود، کا اوریدونکو ته دا هم وایي چې دا انتخابات ولې کیږي، د زمینی انتخاباتو وجوهات څه دي چې اوس دوباره دغه تل کیږي؟
انیسی، دا شل امیدوارانو
جی
نن انتخاب کیږي، خدا بنیادی 25 غړی وو د پنجاب اسمبلی. هغه چې کله د پنجاب په پنجاب کې دننه د وزیر اعلی د ټکلو د پاره ټکنه کې دله، په هغه ټیم کې دوی د پی ٹی آئی نه انحراف کړی وو. په هغه باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان د غړو ته دا ویلیو د پی ٹی آئی د طرف نه درخواست کړی شوی وو الیکشن کمیشن ته چې دوی د پارټۍ د آئین او چکم حلف اخستو د هغه نه غداری کړي دا، او په هغه بنیاد باندې الیکشن کمیشن د 25 کسان چې وو د پی ٹی آئی د پنجاب اسمبلی غړي هغه مات کړل، او د هغه د پاره بیا د ټاکنې اعلان وکړلو. په دې کې 15 غړي چې دي هغه په ریزرو سیټونه باندې وو، او شل کسان غړي چې وو هغه د انتخاب په تحت باندې راغلی وو. په دې بنیاد باندې چې کله الیکشن کمیشن دا فیصله وکړله، او بیا دا خبره بیا دوباره لاړه سپریم کورټ ته، او په سپریم کورټ کورٹ کې دا فیصله وشوله چې د جولای په 18 تاریخ باندې با په دې باندې زمینی انتخاب کیږي او د جولای په 28 باندې با د وزیر اعلی پنجاب د لپاره بیا ټاکنې کیږي. د دې لپاره دا نن دوباره چې کوم زمینی انتخابات دي هغه روان دي او د هغه لپاره دا ووټونو سلسله روانه ده. نن چې دا ووټونه ختم شي ماخام په 15 بجې باندې د جولای په 28 تاریخ باندې با د وزیر اعلی پنجاب د لپاره بیا ووټونه کیږي او دا به کتل شي چې څوک به د پنجاب وزیر اعلی جوړیږي.
او ګوهر دې انتخاباته ته دومره اهمیت ولې ورکول کیږي؟
انیسی کدا وقتل شی پنجاب د پاکستان یو غټه صوبه ده او مهمه صوبه ده او دلتا چې کم اوس د حالات را مخکې شوی دي په دې بنیاد باندې د پنجاب حکومت چې دی هغه په اړوکی کې دی هغه په مشکل کې دی او په بل طرف باندې چې کم په وفاق کې حکومت دی هغه باندې وزیر اعظم چې دی میا شهباز شریف هغه هم د مسلم لیگ نون د اړخ نه دی او په بل طرف باندې د پی ٹی آئی مقابله او نون لیگ مقابلہ په پنجاب کې دا اوس چې کومه ټاکنې کیږي کوم انتخابات کیږي دا دغه دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ باندې بنیادی مقابله ده. په دې کې کچر ته د څه وشي چې پی ٹی آئی اکثریت یو سی نو د پنجاب د پاره د مسلم لیگ نون د پاره دغه ډیر مشکل حالات جوړیږي چې هغه دوه بورا په پنجاب کې حکومت جوړ کی او خاص کر چې کوم وفاقي حکومت ته هغه حکومت بعد میا شهباز شریف د پنجاب پر محدود پاتې شي ځکه چې په سندھ کے دا پیپلز پارٹی حکومت تے پا بلوچستان کے دا باب پارٹی حکومت تے او پا بلوچستان کے دا باب پارٹی حکومت تے او پا پنجاب کے با حکومت دا پی ٹی آئی یوزل بیا راشی او دا پا خیبر پختونخوا کے دا اولنا دا پی ٹی آئی حکومت تے نو دا نون لیگ دا پارا با صرف اسلام آباد یا وفاقی حکومت پاتې شي او د نور حکومتونو به د دوی د لاس نه ووزی. په دې بنیاد باندې او ورسره ورسره په سو سمیاشت پس 2023 کې دا خبره کیږي چې بیا به جنرال الیکشن کیږي. نو کله اوس الیکشن چرته مسلم لیگ نون وبیلی نو راتلونکي الیکشن کې به جنرال الیکشن کې به د نون لیگ او د نورو جماعتو لپاره ډیره مشکله شي. په دې بنیاد باندې دا ووټونه چې دي دا ډیر اهم دي، دا انتخابات ډیر مهم دي او ورسره ورسره کچرته د څه وشي چې مسلم لیگ نون دا ووټونه وګټي دا انتخابات وګټي د نن چکم روان دي نو بیا د پی ٹی آئی د پاره دا ډیر مشکلات جوړې دي شي چې پراتونکو وخت کې بعد دوی چکم ادا جنرال الیکشن وي په هغه کې بعد دوی د پاره کمپین هم مشکل وي او د دوی حوصله به هم مات شي.
سلام د ډیر مننه ګوهر محسود د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو باندې همکار ګوهر محسود نه اوریدل چې د پنجاب په صوبه کې د صوبایي اسمبلی شلو غړو ټاکل لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. ورسو اوریدونکو د یو بل رپورت طرف ته ځنو جبري روکو بلوچانو کورنیو په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په سند صوبایي حکومت غږ کړی چې لا درک کړل شو کسانو د زر خوشي کولو کړي اعلانونه دي عملي کړي. د دې خبري غونډې پر مهال کورنیو د ځان سره ماشومان هم وروستلي وو او په شړا شړا یې غوښتنه کوله چې امنیتي ادارې باید د خلکو د غیبولو پر ځای تورن کسان عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان وفاقي حکومت په زور د غیب کړل شوو کسانو د مسئلې د حل لپاره یو پارلیماني کمیټي او د سند حکومت صوبایي کمیټي جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
دغه خبری کانفرنس ته په وینا کې د لادرکه بلوچستان خپلوان ویل چې حکومت ته زمنګ لادرکه خپلوان را خوشی کړي. کانفرنس ته په وینا کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي امنا بلوچ په خپل وینا کې ویل
حکومت سند کیا چاہتی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے
دا وایي چې د سند حکومت وس د لادرکه شو کسانو په اړه سوړی نمړې د سند حکومت مونږ ته ویل چې یو کمیټې جوړ کړي دا ډیر زر با تاسو د خپل رخ شو خپلوانو سره لیدل وشي او دوی به هغه را خوشی هم کړي. خدا ټول درو ثابت شول د سن حکومت جوړې کمیټې یو کړي هم تر وسه زمونږ سره لیدل نه دي کړي. مونږ با یو اونۍ رستو یو ځل بیا د سن اسمبلی بهر احتجاجي پرلت روانو. د سن حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوو
سن حکومت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے.
دلادرکا بلوچانو د کورنو غړو د سن اسمبلی مخته بیا احتجاج کولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې لدی وړاندې د جون په 14 هم د بيدرکا بلوچانو خپلوانو د سن اسمبلی مخته احتجاجي مظاهره کړې وه چې په هغه وخت پولیسو پولیسو د هغوی مخه ونیولا او تشدد پی وکړو او د خزو په ګډون په ګڼ شمیر کې مظاهره چانی وهلی او په زور ګاډو ته چولی وو او تانو ته یې بوتللی وو. د کانفرنس په وخت امنا بلوچ زیاته کړې که حکومت او ریاستی ادارو بیا زمونږ په ضد زور څخه کار واخیستو موږ به په وړاندې نور سخت ګامونه پورته کوو. غونډې ته په وینا کې د لادرکه عبدالحمید زهری لور سیده حمید په خپله وینا کې وویل دا مهال بې ګناه ګڼ شمیر کسان د سی ټی ډی سن پولیسو او وفاقي ادارو په حراست کې دي. د سن پولیسو په مرسته وفاقي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې کېل دي. سیده حمید زیاته کړې چې د لادرکه شوو کسانو ستونزې نه حل کیږي او په تیرو څو میاشتو کې یوازې له کراچۍ څخه په لسګونو بلوچستان ځوانان زده کوونکي لادرکه شوي دي. غونډې ته په وینا کې ولید رند وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته یې هم نه وړاندې کوي او د هغو کورنو ته هم په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. دی وایي چې زما ورور د اپریل په 9 له کور څخه په جبري توګه بوتللې. ما د هغې ټول ثبوتونه هم پولیسو او نورو ادارو ته وړاندې کړي خو بیا زما ورور سید عمر تر اوسه روکتي او بیا د پولیسو په تانه کې هغه څه چې ما ویل یا لیکلي وو پولیسو بیا اف آی آر هم له هغې مختلف درج کړي. بلوچستان وایي چې د اپریل په 6 کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځان مرګي برید وروستو بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچیان په زور د بېدرک کولو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا بیا د سن حکومت یا د سی ټی ډی پولیسو د لادرکا بلوچیانو د خبري کانفرنس په غبرګون کې سندي ویلي. څو ورځې وړاندې د سن د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن او د سی ټی ډی پولیسو مشرانو په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ پوهنتون په چینایي وګړو د ځان مرګي برید یو سهولتکار داد بخشي نیولی دی او په دغه برید کې مرسته کوونکي نور څلور کسان هم پیژنګلو شوي ده او ډېر زر به ونیولی شي. روان کال د اپریل په 6 چې د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلی شوي وو او بیا د دغه پیښې ذمهواري له قانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ منلی وه او ویلي وو چې دغه برید د شاري بلوچ په نوم یو خزی ترسره کړی دی او بیا د دغه پیښې وروستو کراچۍ اسلام آباد او د پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په پاکستان کې روستیو بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان په بلوچستان کې اړولې دي. دلته ګڼ خلک وچل شوي، زراعتي ځمکې خرابې او په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د موسمیاتو محکمې د لان اور بارانونو کېدو اندېښنه هم څرګنده کړې. د بلوچستان حکومت ویلي چې دوی د زیان لیدلو خلکو سره مرستې کړي او کوشش به کوي چې لرې پرتو سیمو ته هم ور ورسیږي. خو باران سپري خلک وایي ډیری خلکو ته یا هیڅ مرستې نه دي رسیدلې او یا هم د نشت برابرې دي. دوی له چارواکو کو د خبرو پر ځای د عملی کار هیله لري. په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې ورو.
د جولای له 8 پیل سویو بارانونو د صوبې په زیاتره سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو په پښتون مېشتو سیمو کې تر ټولو زیات پښین او کلاسیفلا ځپلې دي. د پښین ضلع د منځکی کلی اوسیدونکی محمد اعظم وایي د سیلاب تر ورتګ لږ ساعت لمخه د کورنۍ انسانان ژغورلي، خو نور یې د اوبو مخه نه ونیولې.
بس دا
محمد اعظم وویل یوازې د پشین مرستیال کمشنر خیمه ورکړی دی، نور هیڅ مرسته تر اوسه نه دور سره سوی. د پشین د ډب خانځی کلی اوسیدونکی رافی کاکړ مشال رادیو ته وایي که څه هم د دوی ځانی زیان نه دی سوی، خو د لکونو روپیو کوریا نور د اوسیدو وړ نه دی پاتې. د ویل ورځ په برنډه کې تیر کړی او شپه د کور په غول کې، هغه ځکه چې د ده په وینا د کور د نړېدو ویره ورسره ده. رفیع کاکړ یو لهغو سیلاب ځپلو دی چې د روانو بارانونو لړۍ او لا نور باران وړاندوینې یې ډیر اندېښمن کړی دی. د ویل حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د دوی پر کورونو د ورسم سیلاب مخه ونیسي. د پشین ترڅنګ کلاسیفلا هغه پښتون میشته سیمه ده چې باران او سیلاب زیاته ځپلی ده. د جولای پر اتمه د دې ضلع په خوسنوب سیمه کې تر ټولو زیات مالی زیان اوښتی و. د دې سیمې یو شمیر کروندګر داسې دي چې ټوله کرونده یې تر سیلاب لاندې سوې او تباه سوې ده. عبدالرشید یو له داسې کروندګرو دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د ژوند تکیه یې پر کرلو فصلونو وه او هغه ټول سیلاب له منځه وړی دی. کلاسیفلا په اوسنی وخت کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو تر ټولو زرخیزه ضلع بلل کیږي چې په پراخه کچه سبزی او نور فصلونه کوي. د دې ضلع د خوسنوب سیمې اوسیدونکي امان الله هم داسې کروندګر دی چې سیلاب یې فصلونه ټول تباه کړي دي. امان الله هم د پشین د رافی کاکړ په څیر نورو ممکنه سیلابونو ته اندېښمن دی. یوازې سیلاب ځپلی نه، بلکې د نورو سیمو خلک هم پر ټولنیزو رسنیو پر حکومتي چارواکو له دې کبله نیوکې کوي چې د دوی په وینا سیلاب ځپلی یې له پامه غورځولی دی. د بلوچستان په اسمبلی کې مو د پشین له استازي اصغر علي ترین او د کلاسیفلا له استازي مولانا نور الله سره په دې اړه د خبرو بیا بیا هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې مشر نصیر احمد ناصر پر رابطه کولو سربیره له خبرو ډډه وکړه، خو د بلوچستان د زراعت وزیر اسدالله وایي دوی تر خپل وسه د سیلاب ځپلو مرسته کړې ده. نوموړي د جولای پر شپاړسمه مشال رډی ته وویل چې سیلاب دومره تاوانونه کړي دي چې صوبایي حکومت یې ازاله نسی کولای. د ویل وفاقي حکومت ته یې د مرستو خواست کړي او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې په خپل به بلوچستان ته ورځي.
نو بڑی پیمانه پر مونسون کی بارش ہوئی ہے، لوگوں کے فصلات تباہ ہو گئے ہیں.
د پشکال باران دوم رضیت شوی چې د خلکو فصلونه او د سولر نظام ټول تباہ شوی. موږ د دې لپاره له وفاقي حکومت څخه د 500 سره بروپو غوښتنه کړی ده. وزیر اعلی قدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی او وزیر اعظم ورسره ژمنه کړي چې ډیر زر به د بلوچستان دوره کوي.
جل سے جل بلوچستان کا دورہ کروں گا.
د زراعت وزیر اسدالله ویل تر اوسه لږ تر لږ اویا تنه وژل سوي او د نورو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې روانې دي. د زیاته کړ چې د ضلعو مرستیال کمشنرانو ته دنده سپارلې چې د ځاني او مالی زیان په اړه کره معلومات راغونډ کړي. دویل هر وجل سوی کس ته به لس لکه صوبایي او لس لکه وفاقي حکومت ورکوي او د مالی زیان په اړه به پریکړه تر حتمی رپورت وروسته کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نوی پل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد رلو کے لسا نو دوی سارے سم زمن سا غم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میډیا هم دوم راځه دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک ان سی فور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي. دې مسلې ته په پام سره په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو یو کمپین پیل کړی دی. دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې څومره زر کولی شي دا ویکسین وکړي، ځکه چې د کووید 19 وایرس وبا د سپا تر تیرو او شدیده ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د یونیسف نړیوالې ادارې په مالی مرسته د واکسینو د تطبیق د کمپاین د جولای په 14 نیټه د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو او کارکوونکو ته په واکسین ورکولو سره پیل شو. د کورونا وایرس د مخنیوي د دې کمپاین د پرانستی پر مهال د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل د کورونا د مخنیوي په موخه په دې کمپاین کې به د سلورتیا ګرځند ټیمونو د لوري په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې تر 1500 زرو پورې کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین تطبیق شي. نوموړي وړاندې وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ناروغي یو وژونکې او مهلکه ناروغي ده او واکسین د لپاره خوشبختانه چې راوتی وي او د انسان معافیت لوړوي تر څو دغه د وژنو څخه مخنیوي وکړي. په ننګرهار کې موږ خوشبختانه جانسن اند جانسن واکسین تطبیق کوو چې په لومړي ځل دپاره او بوستر دوز چې دی هغه شپږ میاشتې بعد تطبیقیږي. هغه مینو دا نه تطبیقیږي چې هغه حامله وي او نور ټول د 13 کلونو چې څومره عمر پورته وي هغه ټولو اشخاص ته تطبیقیږي.
بلخوا په جلال آباد کې په کورونا د اخته ناروغان وایي چې د کورونا د واکسینو د نه تطبیق له امله په کورونا اخته شوي. دوه تنه ناروغان اجی یوسف او غنی وایي
د مرض باندې والا ټیسټ مورکه مثبت وو تب مم و سر مې خوګي دوه تو خدمه و سره ټول بیخي در بدر خاورې په سر مولدا ډیر خطرناک بیماری ده. هر سړی باید چې دې نزان کو ساتي واکسین دې وکي او نور دې نزان باید چې و ساتي یو بل نه ما سار شه واچي.
زماره ټول مسلمانانه ورونه غوښتنه دار چې دا مرسته عادي مګنه او دا ډیر خطرناک مرګونی مریستره ام احتیاط وکړه.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلین په عامو وګړو غږ کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه دي ځانونه واکسین کړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پردغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې
هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دینکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د غرمې 12:00 بجې شوې د بشیر ګواخ نه به لند خبرونه وورو. خو دینکو تاسو ته دام وایو چې تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک، په ټویټر، انسټاګرام هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولې یا لایک کولی شئ. بیا تاسو زمونږ رپورټونه او دغه سي خبرونه تاسو لیدلې او کتلې شئ. ورز د بشیر ګواخ طرف ته چلن خبرونه راته وړاندې کړي. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې دي.
په کراچۍ کې په زور د لاده رککړل شو بلوچستان کورنۍ د خپل احتجاج په 8 ورځ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې وادي پورا او د دوی غیر شوي کسان د امنیتي ادارو له ولکې ورخوشي کړي. پرون د بلوچ یکجهتی کمیټه وی غړی امنه بلوچ په کراچي کې د خبري غونډې په محل ول چې حکومت د سرکړې وادي عملی کړو. د سند حکومت 13 اونۍ ویلو چې یو کمیټه جوړ کړې ده چې د لادرک خلکو مسله حل کړي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو دوه غیر سرکاري ادارو د باثباته ټولنیز پرمختګ ادارې او د تحقیق پرمختیا او اړیکو مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 13 جون میاشتې په اوږدو کې په ټول ملک کې پر یو نوي ښځو جنسي تیری شوی دی. دې رپورټ کې چې پرون خپور شوی دی زیاته شوی چې په پاکستان کې 13 میاشتې 155 ښځې تښتول شوې او لږ تر لږه 500 ښځو په خپلو کورونو کې جسماني تشدد شوی دی. همداراز 180 ماشومان هم د تښتونو او زور زیاتي ښکار شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې د صوبایي اسمبلی شل غړو ټاکلو لپاره ضمني انتخابات روان دي. دا ټاکنې ځکه کېږي چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مې په 13 په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د 15 غړو غړیتوب ختم کړ چې د ګوند دریځ په ضد د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نوم کاندید حمزه شهاب شریف ته رایه ورکړې وه. د اوکرين چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روسي ځواکونو په تازه حملو کې 14 ولسی وګړي وژل شوي دي. د اوکرين دفاع وزارت د جولای په 14 وویل چې دا تازه وژنې تر هغه وروسته شوي چې د روس پوځي مشرانو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکرين په ټولو سیمو کې بریدونه زیات کړي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومړي کرکټ ټیسټ په 2 ورځ د پاکستان په خپل لومړی پاڼۍ کې 104 رنزونه کړي دي او و لوبغاړي یو شوي دي. د جولای په 14 په ګالي کې ترشو دي سیالي کې لومړی بیټنګ کوربه هیواد سریلانکا وکړ. په لومړی پاڼۍ کې د ټول لوبغاړو په کړي 202.
لند خبرونه د بشیر ګواخ نواوري دل اوریدونکو ورسو وست یو ریپورت طرف ته. د افغانستان پر روزګان ولایت کې لسلور ورځ راځي یو خبريال طالبانو نیولې ده. د خبريال شمس الله شمس نومیږي. طالبان وایي د غتن د اخلاقی فساد په تور نیول شوی. خو د خبريالانو اتحادیه د اسي او بهانه او د رسنیو د ازادې په مخ کې د خندونو زیاتول بولی. ځای خبريالانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې شمس ته خوش کړي او د خبريالانو له زورولو دی لاس واخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان هغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمېزي خصوصي راډیو د خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دي. فزیاب شپره شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چيله دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې 2 میاشتې بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولی. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې د غډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نو موړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې دا ډول پیښې د خبریالانو پر روح روان باندې منفي تاثیر لري. ډېرې خبریالانو د دوه دوه پیښ وروسته دندې پریښې دي، ځینې کورناسي شوي دي او ځینې هم اندېښمن دي خپل راتلونکي ته. نو زموږ هیله دا ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې غور وکړي او د دې پر ځای چې د رسنیو کارمندان په بېلابېلو اندکو تورونو باندې چې هغه لازم د دې نه وي چې د دې تر زندانه ورسول شي، بیا دې په زندان کې څو شپې تېرې کړي، دې زندان ته چې د دې پر ځای دوی باید د رسنیو ملاتړ وکړي.
ورزګان میشتي خبريالانو اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال دي ژر تر ژره آزاد کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورت طرف ته د خبر پښتونخوا په سنو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د سخت دریځو طالبانو فیصلو ته ورته دي. مثلا په باجوړ کې ویجرګي پریکړه کړې چې خصي بعد سیل زینو ته نه ورسي. در دې مخکې په چارسده کې نایانو ته ویل شوی چې نه به د خلکو ګيري خرابي او نه به هم په ګيرو کې ډیزاینونه جوړوي. د چارو پوهان او کتونکو د ارس په افغانستان کې طالبانو له حکومت د خبرېدونکو سخت دریځي اثر بولی. تدوی په خبره د اثرات په راتلونکو وختونو کې قبایلی زلو پورې محدود نه وي، بلکې د پاکستان نورو برخو ته به هم وغځيږي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر سیف وایي چې د سخت دریځې د خبرېدو مخنیوي لپاره به خپلې پوره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس ناورو.
په 10 کال کې چې د پاکستان حکومت نا قانونا ګرځول شي، بيډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په قبایلی ضلعو کې د بدامنې پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خبر پختونخوا په 400 کې نایانو ته ویل شوی ول چې د خلکو ګریبا نه خرابي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګری زینو ته بعد د خصو په ورتک پابندي وي. دا لومړی پیښه نه ده چې په قبایلی سیمو او یا د سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلی ضلعو کې پر لپسې امنیتي پیښو او بیا د غشان بندیزونو په هان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال لوتبل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو را پدی خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلبه د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالوتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخته شوې دي او دا زمونږ ته نورې کومه قبایلی علاقې دي، نو هغه کوم د غشن خبرونه راځي او په باجوال کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې نو هغه د بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دا نو دا کوم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پریوزي، نو دا به نورو عضلات هم دغه نه خوريږي. اوس خو په دې وخت کې چې دینو بارډر سره نږدې دی افغانستان هلته شروع شوې دي، خو دا به لکه د مخکې غوندې نورو ښارونو ته هم مطاط به هلته هم غزول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته د غشان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. روسي خبري د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستان ورغلي 350 کسیز جرګې کړي وي چې په ترس کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتې اوربند تر نامعلومه مودې وغځید چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوی وو. د دې خبرو تر منځګړیتوب په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست له 15 رایسي په هغه هیواد واکمندي. طالبانو په واکمنۍ کې لاره تک سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د خزو کاریه محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پوری دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لوتویل چې په قبایلی ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د خزو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلی سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه د ترقې د دغه نه د لارې نه نیولې شوې دي یا هغه څنګه چې ترکینه شي، نو هلته د انتها پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنت په دستور موجود دی. هم دغه وجه ده چې که ترهګر تنظیمونه دي که چې د پسند تنظیمونه دي، نو هغې لپاره دا یو توده ځمکه ده دغه لپاره ډیره ګټور ځمکه دا چې هغه خلک چې هغه ته تعلیم نه رسیدلی هغه ته ترقی نه رسیدلی نو دا خلک دغه کوم ایجنډا را یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډیر زر هغه سره ملګری کیږي.
خبریال تاریخ وحید په خبره د سخت دریځ تنظیمونو زیاته توجه په قبایلی سیمو کې ده، خو د قبایلی سیمې خبریال سفد داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډیر مودې پورې نړیوال ترهګر او نوري سخت دریځ ډلو شتون لرلو او دا یو وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داوړ زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی طالبان، هم مونږ صرف طالبان یې دو دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چې چون کې لاړه البته افغانستان کې سیټ اپ شو نو دلته خو بیا هم کې چې سی پاتې شو دا تیر ورځو کې البته بارډر بند چې کوم په خښه وایې اختیار مطابق هغه د داعش کسانو چې کوم فایرینګ ته بدل شوی و دنه پوسټ چې راځي نارت وزیرستان ساوت وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی دا مروت ډیسټریکټ طالبان تنظیم یو چې سی پی سره الها کړی دی داسنتا او وړ وړ تنظیمونه ملاویږي چې سی پی سره نوې نوې تنظیمونه جوړیږي.
صفدر داوړ د هم بیل کچری ل ٹی ٹی پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالی علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتی کمیټه د جولای پر 15 د حکومت او نا قانونا وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ روان مذاکرات منځوري ورکړي و، خو دغه مذاکرات بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیف د جولای پر 14 له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې قبالی علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق په هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي. بیرستر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي، خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم، تر څو پورې چې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سره هغه داغه سپورټ اوس زمونږ صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته، او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وای ما.
بیرس رسیف جاته کړه چې په قبالی ضلع کې خپل روایت دی او د هغه مطابق مقامی مشران پریکړه کوي، خو نو موړی ویل چې قبالی ضلع په خیبر پښتونخوا کې شامل شي بده نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبالی سیمه فاټا په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پښتونخوا صوبې سره ګډه شوې وي، او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو په پیښور کې د بسونو یو شخصي کمپنۍ مالک غوښتنه کړي چې حکومت دې له ژمنې سره سم د پاکستان افغانستان ترمنځ دوستۍ بس په نوم پروژه سر بحاله کړي. ناصر خان پرون مشال رادیو ته ویل نوی ګاډي یې اغستی، خو تر اوسه حکومت د پیښور او جلال آباد ترمنځ د بس تګ راتګ بحال نه کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت سږ کال په جنوري کې د دوستۍ بس سرویس بحالولو اعلان کړی و، خو د ترانسپورټي چارو یو چارواکي پرون مشال رادیو ته ویل چې دا کار د ځینو تکنیکي او امنیتي تفصیل فرحات شنواری را کوي.
د روان کال په جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې و چې پاک افغان دوستۍ په نوم بس سرویس به بیا بحالوي، خو شپږ میاشتې تیرې دو باوجود بحال نه کړای شو. په پیښور کې د یوې شخصي بس کمپنۍ مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي چې موږ د دغه سرویس د بیا بحالۍ لپاره نوي بسونه واخیستل، خو تر اوسه اجازه را نه کړای شوه چې دا د افغانستان په لوري روان کړو.
د ټولو ته درخواست ده چې زما کوم ګاډي ما 6 نه ودرولي واخو په ما باندې تاوان کباړ شو. ما نوی لیټس ګاډي دی په خوخه اوس وس راوسته، او دی ما نه 1 کروڑ روپۍ جمع کړي ډیپازټ کارت څخه کم ورته وای آډي وغیرہ دي. نو زه دوی ته درخواست کوم چې ماته د اجازت ملاو شي چې زه ګاډي وچم، کاغه دی ویزه سیستم وي او کاغه پاسپورت سیستم وي، کاغه انټری او یا دخول وي، نو هغه به موږ سره یو کس ناست وي که زه موږ په کس کوي او کنه دی موږ ته سرکاري کس را کوي دغه فیسیلیټی چې موږ ته ملاو شي، نو دا به موږ دی عوام ته ورکو، دی به په تورخم کې دی سیس نه بیغه مشي.
یو افغان وګړی شمس الحق وایي چې په تورخم تر ډیره حد پورې پیاده مزل کوي. که دغه بس سرویس بحال شي نو ستونزې به هوارې شي.
موږ مطلب دا چې ډېر پازاب دي ګیټ سره، هلته به ګینټو ګینټو په لین کې ولاړې وروره، او دیکو دیکو کې زنانه ماشومان هم بغې کې نیولي، ډېر مشکلې. او دا بسونه داسې دي چې لږ سهولت کې هیڅ پکې لګېدلی، خیر دغه سره لږ نیمه کرایه اوچته هم څه خبره نشته ده. خو مطلب دا چې موږ داسې پیادل زو راځو ډېر مشکل سره مقامت کې، نو ستاسو به دا غټه مهرباني چې زموږ دغه شی موږ ته دا شی کلاو کړي، نو دا موږ ډېره غټه خوشحالي.
د خیبر پختونخوا ټرانسپورټ محکمې یو چارواکي د جولای په 14مه نیټه د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بحالېدو عمل د ځنې امنیتي او تکنیکی ستونزو له امله ځنډول شوی. په دې باندې به د خیبر پختونخوا د پولیسو، ریجنل ترانسپورټ اتارټي، امنیتي ادارو او ډیپټي کمشنر خیبر ترمنځ یو غونډه کیږي، او د دغو ادارو د سپارښتنو نه پس به بحالېږي. دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال معطل شو چې کله په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
په بنو کې پښتنو مترقي لیکوالانو د دریو ادیبانو په یاد کې د مشاعرې او غزل ماخام پروګرام وکړ. دوی د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راس په ژوند او کار د یو سیمینار له لارې مقالې واورولې، او د محمد اعظم اعظم تر څنګ د سید ګوهر په نومونو د غزل ماخام ولمانځه. په دې پروګرام کې موسیقي هم شامل وه، او د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو خلکو پکې ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لی دسی، افسانه دومره خوږه ده زندگی ده.
د جولای پشپړسم پښتانه مترکی لیکوال بنو لاړخه د عبدالرحیم مجذوب او سلیم راس په یاد کې سیمینار، او د شپې د ډاکټر محمد اعظم اعظم او سید ګوهر په نومونو د غزل شپه ول منزل شو. د دستوري منتظمینو په وینا مقصد یې خپل فکری او ادبي استادان یادول، او ځوانانو ته ادبي شعور او تفریح ورکول دي.
محترم سلیم راز صاحب او د عبدالرحیم مجذوب په نومونه دا دواړه خوشاغلي چې د میر فکری او ادبي استوزون تر شوی دي. تیر کولی مړینه شوی وي، یو یو کولی پیرا شوی، یو میز غشتل ډیر مخ شه چې داسې میز وکړي. خو نن شکر دی میز وتونه دلی. دوه ما خبره میز د غزل شپې دو چې غزل شپه میز د یو روایت ته دی تیر اوته نه کولی نه تقریبا د میز روایت ته. خو د وبا د وجنه او بیا د مخصوص صورت حال د وجنه چې دلته یو ډیولپ شوی وو، دغه وجنه میز لشکي د یود وکول نه وتونه دلی. میزو غشتل چې لشکي لیټ تبي نر د دوه کله بعد می شکر دی نن بیا. او د غټه د اعزاز خبره را دو چې یو د جنوبی پښتونخوا سید ګوهر صاحب چې د غزل استوز شاعر دی، بل د خیبر پښتونخوا ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب چې د غزل استوز شاعر دی، د دې دواړو په نومینه باندې میز دا
د غزل شپې لومړی برخه کې مشاعره وشوه چې د پښتو ژبې شاعرانو پکې خپل کلمونه واورول.
پس له مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، پس له مخامه هر شپه ورلا اړم ورکوم، باور مې نشي په زنجیر د دروازې گوهرا.
سپن اولې جب وای الهي سرونه کام چې راځینو سم به دین مسلمان تکشینی.
आवाज دې سندرې چې راځي له اتانه د ترک خود منګوله دلالي محسوسوم.
د دستوري مرسته کون کې د ځوانانو د چارو زیلی افسر ارشاد الله وای چې دغه شان دستوري ته د یو غړی دوام ورکړل شي.
امر مقصد دا دی د نوجوانانو سره تعاون کول، هغه سپورټ کول، معاشره چې هغه راځوتول، هغه ټیلنټ معاشره ته شول. چونکه دا غزل شپه یو سالانه دال پروگرام کې په بنو چې تیر کال خو نو سلا چونکه کووډ لوا جنا نو دې کال ان شاء الله موږ پر اور سره تعاون وکړو او آئنده به ان شاء الله موږ سره دو سره پوره پوره تعاون دغه سره نور چې جوړ کلچر پروگرامونه دې بنو چې یا کلچر نه علاوه نور چې جوړ اویرنس سیمینار دې کاغه منشيات خلاف دې کاغه د هیلت حواله سره دې ایجوکیشن حواله سره دې هغه چې موږ د نوجوانو پوره پوره مرسته کوو.
د دستورې په اخري برخه کې موسیقي واورول شو چې د نو ماوړو یاد او غزلګو شاعرانو غزلونه او وطنیز سندره واورول شوې او ځوانانو ورته د شپې تر اخره تڼې واچولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
کورتو متراجو و دارلنگ دی سائیم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د سواد په سیلانې سیمه ملم جبه کې دوروسنې میله پیل شوې چې د خوړو میله ده. په دې کې ویل کېږي چې د ځایي او دغه سي نورو خلکو هم خپل خوراکونه تیار کړي وو. په میله کې د موسیقي پروګرام هم جوړ شوی چې ورته سیلانیان ډیر خوشاله دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سواد سیلانې سیمه ملم جبه چې د ستای سمندر نه سلپاسه 9000 فوټه چوته ده او د یخنۍ په موسم کې پکې د واورو لوبي هم کیږي. زید د سیلګری پرمختګ ادارې سامسن د سیلانانو لپاره فوټ فیسټیوال په نوم دوه ورځنۍ نندارتون کې یو شمیر خوراکي سټالونه لګولي. ورغلي سیلانیان وایي چې اختر چوټیانو کې سواد ته راغلي او د نندارتون نه خوندونه واغستل. د اسلام آباد سره تعلق لرونکي سیلانی سمیلا چې سره د کوړمې راغلي او خوراکي شیانو سٹال سره ولاړه ده وای.
بہت زبردست فیسٹ پیپل کی بات کریں تو بریانی ہے.
ډیر زبردست دی که د خوراکي نندارتون خبر وکړو نو بریانی ده، کباب دی، ډیر اعلی قسم دی او ډیر ښه لګي، ډیر ښه خوراکونه دي او د موسیقي انتظام هم کړی شوی دی. موسم ډیر ښه دی، دا وخت غرمه ده خو یخ محسوسی کی، ډیر ښه موسم دی، زبردست زید دی. د کورم پانا چینار سره تعلق لرونکي حیدر عباس چې د ګرن ملګرو سره راغلی وایي چې ملم جبا په دې ګرمۍ کې هم یخه ده او بیا پکې ګرم ګرم خوراکونه نور هم خوند کوي.
دا زمونږ مرګلی بل زما کزن دی او دا تم ملم جبا ته راغلی و. ډیر ښه، ډیر زبردست او ډیر خوند یې وکړو. نو کوشش کوو چې دا بیا راشو او د زمونږ نور څومره مرګلی دی، کزن دی، فیملی دی، کوشش کوو چې وای سره دوباره راشو او دا پول فوډ فیسټیوال مو انجوای کو. ډیر زبردست ځکه ډیر ټیسټی فوډ وو. نو دلته چیلیفټ امن پسند لوګ او میوزیک ساؤنڈ سسٹم سب کچھ وی جان کو او ډیر زبردست ماشاءالله ډیر پاندی وو.
د نندارتون تابعه کوونکو ادارې مرستیال منیجر اشفاق خان وای چې یو مقصد یې سیلانیان د سیمې ته رابلل دي او بل مقصد یې د خپل پخلی کاروندانو ته روزګار هم برابرول دي.
د دې په ټول ملک کې موږ مختلف قسم ایڈورټایزمنټس وغیرہ کړی دي چې خلک راشي او پیغام خلکو ته ورسي چې سواد یو خپل مو وطن دی، یو خپل موسم دی او خپل خپل نظاری دي. د نظارونو او د خلکو د ملمستیاګانو نه دینه لږ خو نو
مرم جبک کې د خوراکي سټالونو په مقاده موسیقي بندارم جوړ شوی چې تر شپې نا وخت جاری وو. تنظیم کوونکی وایي چې سټالونو کې د مرګ د ټولو صوبو روایتي خوراکونو تنظیم شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یوبل رپورٹ طرف تا د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی چې د هوا زیاتی دن کی آبادی باید کنٹرول شي. نو موری د جولای په یو لسما په یو ویډیوی پیغام کې ویل چې د نفوس زیاتی دل د هوا د پرمختګ پلار کې خن جوړوي. د 2012 کال سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی سده پاسا 214 ملیون ده. د نړۍ د نفوسو په اړه یوې ویبپاڼې په وینا، پاکستان د آبادۍ له پلوه د دنیا پنځم لوی هیواد دی. شنونکي او پوهان بیا وایي چې په هیواد کې د کورنۍ پلانونو په اړه د پوهاوي اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر دې اندېښنه ښودلی چې د ملک آبادی یې پر له پسې زیاتیږي، وسایل کم دي. د په خبره په آبادی کې زیاتوالی د پرمختګ په لار کې خنډ دی. نوموړي د جولای په 11 خپل یو ویډیوي پیغام کې په حکومت غږ وکړ چې ولس پر دې پوه کړي چې په آبادی کې زیاتوالی د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند د منفي اثرات غورځوي.
وسائل قوموں کے پاس ہیں، ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے
نموڑے وای قانون سره چې کوم وسائل وی نو د هغه مطابق خپل آبادی زیاتوي او دا کوشش کوي چې د هیواد هر وګړی یې ټول سہولیات ولري. نو پاکستان هم د آبادی کنټرول ته توجه ورکړي،
اس لیے پاکستان بھی اس پر بڑی توجہ دے رہا ہے.
د ورلڈ پاپولیشن ریویو وی پانی لمخې دا محل پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ دریدیر شم، خو د آبادی په لحاظ سره پنځم غټ ملک دی. د پېښور پونتون د جنډر سټڈی څانګې استاد انوش خان وای د زیاتې آبادۍ له کبله د پاکستان ځمکه د دې هیواد پر خلکو تنګه شوې چې له وجې خلکو ته معیاري خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه او روزګارونه نه ملاویږي او د اوبو ذخیرې یې ورځ تر بلې په کمیدو دي. د دې په خبره د آبادۍ له سیوا کېدو سره زری ځمکه په کمیدو ده چې له وجې خوراکي توکي او نور زری پیداوار کمیږي. نوموړی وایي د زیاتې آبادۍ لخوا د زیاتې توانایي د استعمال له کبله که یو خوا په ملک کې د پټرولو او توانایي نور وسیلو نرخونه زیات شوي او ګرانۍ رامنځته کړي، نو ماحولیاتي بدلون یې هم پیدا کړی چې له وجې یې بې وخته په غرونو د واورو ویلې کېدو له کبله سیلابونه زیات شوي. انوش خان په 13 جولای مشال ریډیو ته وویل چې کله وسایل کم او آبادۍ زیاته شي نو په ټولنه کې جرمونه او نورې خرابې زیاتېږي.
دغه اثر د زیاتې آبادۍ په ملک په معاشرتي اثرات خو وي چې لکه خلک زیات شي، چې خلک زیاتېږي، چې معاشي مشکلات پیدا شي، بیا جرائم زیاتېږي. دله چې خلک ځان نه شي پوره کولی نو بیا همدغه لکه غلط لارو ته بیا وځي چې ځان لکه ډوډۍ درکو لګي یا څوکي.
د خبر پښتونخوا د آبادۍ خېګړي یا بهبود څانګه وایي چې دا وخت د صوبی آبادۍ له 4 کروڑ زیاته ده او هر کال پکې 10 لک خلک ورزیاتېږي او که دا رفتار روان و نو راتلونکو 15 کلونو کې بعد د صوبی آبادۍ له 8 کروڑ زیاته شي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي دي د پاکستان آبادۍ چې اوس مهال 2 کروڑ ده، که دې رفتار سره یې زیاتوالی روان و نو په راتلونکو 1.5 کلونو کې یې د 2 چنده کېدو امکانات دي. ولسمشر وایي چې دا مهال نیمایي میندې غواړي چې بچي ونه زیږوي، خو د په خبره دغه میندو ته د حمل د مخنیوي مصنوعات نه رسیږي. د خبر پختونخوا د آبادۍ د بهبود څانګې مشره عائشه خان وایي د ولسمشر دغه خبره تر څه حده سمه ده، ځکه چې دا وخت په خبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ څه باندې 3000 مرکزونه په کار دي او دوی یوازې شاوخوا 150 لري. نوموړی وایي حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه مرکزونه جوړ کړي. البته دا وایي که څوک غواړي چې بچي راوړل بند کړي نو هغه له عامو ډاکټرانو مشوره اخیستی شي. دغه راز سرکاري هسپتالونه او غیر دولتي ادارې هم د لړکې همکاري کوي. خو عائشه خان په 13 جولای مشال ریډیو ته وویل د آبادۍ په کنټرولولو کې تر ټولو غټ خنډ خلکو رویه ده.
جو خو خلکو بیهیویر چې کم دی هغه چینج کول،
هغه چې څه سیس کې تاسو سوچ بدلولی نو هغه ټایم لګي بس یاد ده دې چې لکه سنه سره خلکو مسکنسپشنز هم ویلې شي
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبل ایاز وائی حکومت لدوی او نورو مذہبی عالمانو سره په خاندانی منصوبه بندی مشوره کړي او په بچو کې د وقفه کولو کومه پالیسی چې حکومت جوړه کړي نو عالمانو ورسره په هغه کې مرسته کړي. قبل ایاز په 10 جولای مشال ډوته ویل چې عالمان پر دې نظر دي چې د بچی او مور د ښه صحت د بچو د ښه تعلیم او تربیت او په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په بچو راوړلو کې وقفه لازمی ده. نوموړی وایي دغه وقفه تر 4 کالو پورې کېدی شي.
د شعور بیدارولو ضرورت دی چې علما کرام په اعتماد کې واخیستل شي او دا خبره په نصاب کې هم راشي. بیا د آبادۍ په زیاتې دو سره چې کوم مسایل دي دا لږ په میډیا باندې راشي. موږ تجاویز دا ورکړی دي د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې په کلیواله علاقه کې د زنانو سکولونه کلو شي او تعلیم عام شي. چې کله تعلیم عام شي نو دا مقصد به پخپله حاصل شي ځکه چې یو تعلیم یافته جنې چې دا هغه بهتر انتخاب کول شي د خپل کور د افراد د تعداد او د ښه انتظام.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هیواد په اولس او حکومت د آبادی د کنټرولولو غږ پر داسې وخت کړی چې په 1 جولای د آبادی نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو خپل راپور کې ویل چې په 2015 کال کې د نړۍ آبادی 9.8 اربنا زیاتی دیشی او پدې کې باندې مې اضافه د پاکستان په ګډون 9 ملکونو کې کیږي.